السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر په افغانستان کې او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستانګزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن چهار شنبه ده د 1399 کال د تلی میزان دویمه د 2000 کال د سپتمبر درویشتمه. په پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسمبلۍ ته په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د یوې کمیټې استماعیا غونډې ته وربلل شوی و. د پروګرام تر پایه راسره پاتې شئ. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
Protecting the rights of Afghan citizens, their human rights, particularly women and minorities.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب د هغوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او د اقلیتونو زموږ یو له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې د دې کمیټې څو غړیو په تېره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړې. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پاوز وایي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې دغه سرتیری تیر شپه ناوخته هغه مهال ووژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او وی ویل امریکا پر ایران نه خبرې او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنې وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه په ناچاره د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
ملت بزرگ ایران خواهد شد.
متحده ایالاتونو د تیر دوشنبه پر د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمیر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د ده په وینا له خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په یو روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نوویچوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.4°C. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2°C. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2°C. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.9°C.
خبرونه مو واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلې ته په یو ویډیو وینا کې وویل په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدوست چې مش خبری کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي.
یو راپور دا هم لرو چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازي جرګې د اصلاحاتو او څارنې د کمیټې استماعي غونډې ته بلل شوی و.
د تاوتریخوالی اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي.
د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
سره وخت دی وای سی مو ډاکټر سی نور کارونه پلاس ز خپل خط نه لرم. کوشش کوم کم انجونی دی کم الکان دی ټول مکتب ته د چولې وای.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمیر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناوو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وکړې.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدوست چې مش خبری کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي، خو دا سوله له یو پیاوړي دریځ.
ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په خطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له څه باندې 10 ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي، وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستونکي وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
افغانستان کې د دې هیواد د سولې د خبرو پیلېدل یو مهم پرمختګ دی چې له کلونو هڅو وروسته به یو جامع او تلپاتې اوربند ته رسېدل په اجنډا کې وي. د سولې هر اړخیزه پروسه چې پکې ښځې، ځوانان او د جګړې قربانیان د پام وړ استازیتوب لري، د یوې دایمي حل لارې ډېرې هیلې زیاتوي.
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې له مخکې وینا آر په خپله ویبپاڼه کې ایښې، د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ چپه او افیم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دغو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکز وو کړي. هغه د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل
موافقه څلور عنصر لري. لومړی، د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالاتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلوالو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not
وړم روشانه کوم چې د دفاع وزیر امر نه نه ورکړې چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15000 او 400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملي شي، د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې صفر ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصیر و تفاهم وکړي. د لانګوار ژورنال خپرونې په یوه لیکنه کې پر هغو شمیرو شک څرګند کړی چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په اړه یادې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یوه برخه کې وایي د امریکا په پوځ، استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي او دې سره دا ستونزمنېږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه وارزول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ، منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ډیلی میل برېښنوي ورځپاڼې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوي د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولی دي. ډیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پاتې کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بېوزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهر برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بله پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اوروزګان ته. په اوروزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د اوروزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس په یادو ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځنۍ جګړې پر مهال تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي او یو شمېر نور لا هم لا درک دي. نوموړي وایي که یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونه سي نو یادو ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه ته ولویږي.
د درویش یادی انتشتتم فوت کدار انتم کولا فاکرم د خیر سکوت والا ده کی چما کو وزیر صاحب داخلي سره په اړه خبر وکړه. وزیر صاحب احمد ټول زه اجل به غالي نن کوم نام نظم او هم دا چې مستمجر کی خپل عمل کې دا شی نه کی
دا په داسې حال کې د چپریادی ولسوالۍ له تیرو شپږو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنیت قمنداني مسؤلین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت قمندان شفیق الله سهار دا نه مني چې ګڼې هلته دي تر شپېته زیات افغان سرتېري وژل شوي وي او یا دې هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهار مرګ ژوبل تاییدوي خو پاړۍ کره شمېره نه ښیي خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتېرو زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیت قمندان په یادو ولسوالۍ کې د اوښکې مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره نه ښیي خو تېره ورځ د اروزګان د والي مرستیال سید سعادت ناصري ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتېري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بل خوا د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یادو ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتېرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره شوي دي چې کلک غبرګونونه یې راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ورباندې وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ایم سره شری پنځه باندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1950 کې د اشاري ژبې نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده چه مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو ده سول پا خبرو که ده میز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زه چه یو انجلیم ده افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو
متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی په ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې دی غوی لاس نشته، دی غوی سترگی نشته، دی غوی پیه نشته. دغه وخت چې دوی بیرته روحی اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداره وای په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي.
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي. خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اورېدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډه کې وکړې. د پاکستان فوج وایي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه جوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دغه هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. او د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ ویلي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکي کار وکړي څو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه کړي. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نوم عبد الله خان، ولایت زابل.
ته اوس تاسو په زابل کې اوسې کله کابل کې؟
نه، زابل کې اوسېږم.
څه کاروبار کوي هلته؟
زالت سولې شورا غړی یم.
کوم کارونه کوي هلته تاسو؟
مرکې کوي، یو خلکو مشکلات راشي، یو چیچی راشي، یا خلکو سره ټولو بیرته په مابین کې خلاص یو چې کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده، څوک غاش مات کې دغه پور معلوم ده.
مکتبونه څنګه دي هلته؟
مکتبونه پسته خو ډېر نشته، اکثره مکتبونه بند دي.
هغه به دین جنو دي کړي الکانو
داخل د شار کې چې دی هم دین جنسته هم دی الکانسته او بهر کې بیا نسته.
تاسو د کورن جنې درس وایي؟
اما شما نه وایي. و
څوم سن فکري
پنځم شپږم نن داسم کې دي.
ښه، بیا څنګه تر اخره وایي کنه؟
وایي تر اخره بیا وایي ان شاء
الله. تاسو بهر کې اوسئ؟
وو بازار کې اوسئ.
ځین خلک د دین جنې تر شپږم او مو پورې مکتب وي بل غیستې نه پیوي. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
ښه کار ما په نظر نه ده. ځوان ستره وخت دی وایي سیم ډاکټر سیم نور کارونه بلاسي. زه خپل ختنه لرم، کوشش کوم کم انجینری دی کم الکان دی ټول مکتب ته د چولې دی وای.
تاسو خپل درس نه ویلای کنه؟ څومره اوس پیمانه؟
دونه پښمانه یم چې اوس اخستل کېده. زه ډېر ځکه لرم، ارتور جایدار لرم، دوری دا به نیم ما په دا درس کړی وای چې دا درس ما ته راوړلی دی.
څومره تای ضرورت احساس کړی ده؟
ډېر پښمانه یم. اوس په هغه وخت کې مې سیدې وای ذاتي مې دلته مې به یو ورځ ملګری خوړل دا بل ورځ به مې درس وایم. دونه پښمانه یم.
یعنی اوس نه کېږي بیا درس وکړې څو وای؟
اوس پر مې څنګه کې اتي کېنم د خوند را کې سې چیرې یا کاغذ یو لیک یا غزه راخلم ګور کې چې مزوي ته ومن دره ته وای. دونه خوند را کې
دا
لوحې چې بیرون دي دا ویلی سي
د کم کم ویلی سي
کوم ځای غلط کې پیدا کولای سي بیرته
وو دغه شي پیدا کولای سي
یعنی که کوشش وکې اوس هم ته کولای سي او څه زده کې کنه
زړه مې غواړي چې زه هم څه زده کړم وایم دا به شو دي کورس کې به زه هر وخت موزم شي شو وایم
تربل نیم ساعت چې په افغانستان کې باټه بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم خو اوس وخت په افغانستان کې د سار ونی می بجې کېږي سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی سو د ازادي رادیو لارې دوی ما سارنې خبری مجله وړاندې کړې عباس سپټډی مشه پروګرام ته بخیر راغلی
تشکر صفی الله استانګزای خسته نه باشین